د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي راډیو اوریدونکو سلام د ازادي راډیو د دې سات خبرونه د تر 5 بجو پورې دا د افغانستان او سیم پر حالات په تاسو ورستي معلومات پکې وړاندې شي. تاسو په ازادي راډیو له خبرونو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د ملي امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیز د پاکستان د پوز د لوی درستیز راحیل شریف سره یو ځای کابل ته راغلي دي. دوی د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د حکومت د اجرایه مشر عبدالله سره پر کومو مسایلو خبرې کوي. په دې جزئیات په ورسته خبرونه کې درته راسي. د نړیوالو خبرونو سرخط دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین او سوریه پر حالاتو خبرې کوي او د روسیې د اپوزیسیون مبارزین وایي چې ماسکو تر یو میلیارډیر پیسې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو په ملاتړ لګولي دي. د افغانستان کورونی خبرونه ناجیه ساپی وړاندې کوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډاډ ورکوي چې دواړه هیوادونه به د سولې او ثبات د راوستلو لپاره په ګډه کار وکړي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه دا ویرات کړی چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د هغه د او یا د هغه کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. او د ننګرهار په بیلابیل ولسوالیو کې د دولت د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتې روانې دي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی توافق کړی چې په دواړو هیوادونو کې د سولې او ثبات تر وسو لپاره به په ګډه کار وکړي. غلی شریف وویل د افغانستان دښمن هیڅ کله به د پاکستان لپاره د منلو وړ نه وي.
زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د افغانستان دښمن نشي کولای چې د پاکستان دوست وي. موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوو.
خغلی شریف همدارنګه ویل چې پاکستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاري او ته ژمن دی. د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر سره له لیدنې مخکې اجرایه رئیس عبدالله سره هم پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د ننګرهار د ملي امنیت رئیس هغه دا ویرات کړی چې ګنې د مشرانو جرګې رئیس او یا د کورنۍ د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد خان ویل چې د ملي امنیت په دې ورسېو کې ځینې کسان ونیول چې په یو لړ تروریستي حملو کې ښکېل وو، خو د ده په وینا چې دا کسان د مشرانو جرګې د رئیس له کورنۍ سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر په خپلو تازه څرګندونو کې د مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلم یار ورور تورن کړی چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوي سروې کې ویلي چې د افغانستان 10% نفوس مخدره مواد کاروي. د دې ریاست مسؤلینو نن په کابل کې د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې د محل په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدره موادو روغ دي. او د ننګرهار ولایتي دره وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې د دې ولایت په کوټ او هسکی مینې ولسوالۍ کې د دولت د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ خپل منځي نښتې روانې دي. د دې ولایت ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو ډلو د هویت په اړه معلومات نه لري، خو په خبرې د دوی ترمنځ په نښته کې یو شمېر کسان وژل شوي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن د توری بهیرې په اصطلاح ځي سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکېچ پر سیاسي حل لارې خبرې وکړي او همداراز به د سوریې پر جګړې وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری حرف په واشنگتن کې تیره ورځ د جان کیری د روسیې د سفر په اړه وویل: دا وایي د دې لپاره چې موږ په ځینو برخو کې موافق نه یو دا د معنا نه ورکوي چې موږ به غونډه نه سره کوو او د هغه په اړه به خبرې نه کوو. نو ښکاره ده چې اوکراین به د دې خبرو عمده موضوع وي. دا په تیرو 2 کلونو کې روسیې ته د جان کیری لومړی سفر دی. د روسي چارواکو په وینا جان کیری به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره هم وګوري. بلورته د روسي د اپوزيشن مبارزين وای چې ماسکو تر یو میلیارډ ډالر ډیر پیسې د اوکرين په ختیس کې د بیلتون غشتونکو په ملاتړ لګولې دي او په دې جګړه کې لشتر لشه 200 شل روسي عسكر تر اوسه وژل شوی دي. دغه راپور چې عنوان دی د پوتين جګړه، دا د کرملین د منتقد بوریس نیمتسوف روسي پروژه وه او نن په ماسکو کې وړاندې شوه. نیمتسوف په دې راپور کې پر خپلو اطلاعاتو او له یو شمېر کورنیو سره پر مرکو استناد کړی دی. دا راپور له هغه ادعا سره چې ماسکو یې کوي او وایي چې په اوکراین کې پوځیان جګړه نه کوي په تناقض کې دی. نیمتسوف د فبروري په میاشت کې د ماسکو په زړه کې ووژل شو. د ده د راپور په بشپړېدو کې د ده د ګوند یو شمېر غړیو او یو شمېر خبریالانو مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هیوادو له مشرانو سره په کم ډیبیټ کې غونډه وکړي. داسې ښکاري چې پر دې غونډه به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حل ځلې سیوری وخوړوي. اوباما ویلي دي چې په دې غونډه کې به د خلیج د همکاري د شورا مشرانو ته دا ډاډ ورکړل شي چې له ایران سره به د امریکا او اروپایي پیاوړو هیوادو موافقه د اټومي لانجې په اړه په سیمه کې ثبات او امنیت ټینګ کړي. خو د خلیج اکثر مشران دې تړون ته د شک په سترګه ګوري او اندېښنه لري چې امریکا په سوریه، لبنان او یمن کې د ایران پر پوځي هڅو سترګې پټوي او ایران سره پر اټومي تړون تمرکز کوي. بلورته د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د تخنیکی چارو متخصصان نن په ویانا کې د ایران د اټومي لانجې پر تړون خبرې وکوي. دغه چیړونکي به بیا د اونۍ په اخیره کې د ایران او د امریکا، روسیې، چین، بریتانیا، فرانسې او جرمني له سیاسي استازیو سره یو ځای شي. دواړه لوري غواړي چې د جون تر اخیره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو هر اړخیز تړون وشي. امنیتي چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قمندان له خپلو دریو ملګرو سره د یمن په مکالا ښار کې د امریکا بې پیلوټه الوتکو وژلی دی. د خبرید پرون د یمن په جنوب ختیځ کې د هزار موت ولایت په مرکز کې وشو او مامون حاتم چې د دې ولایت د القاعده مشر و سره له خپلو دریو ملګرو پکې ووژل شو. د بشري حقونو یو ډله وایي چې د اتریش ولسمشر هینس فیشر به د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بیرد محمدوف سره په ترکمنستان کې د بشري حقونو د وضعیت مسله راپورته کړي. ټاکل شوی ده چې بیرد محمدوف نن له فیشر سره په ویانا کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د بشري حقونو د سر ډله یا هیومن رایټس واچ وایي چې ترکمنستان د نړۍ یو له هغو هیوادو څخه دی چې له منځه یې نور نه خبرې شي او خلک پکې ځپل کیږي. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د بشري حقونو د سر د ادارې مرستیال مشر ریچارد دنبار وایي دا د اوتریش لپاره ډیر ښه فرصت دی چې له قربان قلی بیرد محمدوف سره په مستقیم ډول د بشري حقونو دغه مسایل چې په ترکمنستان کې څوک نشي یادولی وڅېړي. د نیپال او چین پولې ته نږدې د مرکز کټمنډو او یورست غرونو ترمنځ سخته زلزله شوې ده چې لږ تر لږه 9 تنه یې وژلي دي. دې زلزلې د چارواکو په وینا څلور تنه په هند کې هم وژلي دي او چینایي رسنۍ په تبیت کې د زلزلې له امله د یو تن د وژلو خبر ورکوي. د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو ژغ کړی چې پر کیوبا له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې لګول شوي بندیزونه لرې کړي. فرانسوا اولاند ویلی دی چې دې بندیزونو د کیوبا په پرمختګ باندې خورا ناوړه اغیز کړی دی. فرانسوا اولاند تېره ورځ په هوانا کې د پوهنتون محصلانو ته وویل تاسو پوهیږئ چې د فرانسې دریس تل دا و چې دا بندیزونه چې د کیوبا د پرمختګ مخه نیولې ده لرې شي. کله ناکله دا ممکنه ده چې د صادراتو مخه ونیول شي، خو کله هم د نظریاتو او کلتور د تبادلې مخه نشي نیول کېدی. اولاند د فرانسې لومړی ولسمشر دی چې کیوبا ته د خپلواک هیواد په توګه له رامنځته کېدو وروسته سفر کوي. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 21.12 اسمان زای زای وریز، کندهار د تودوخې لوړه درجه 22.13 اسمان وریز، هرات د تودوخې لوړه درجه 23.14 اسمان وریز، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 24.19 اسمان وریز، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 26.19 اسمان زای زای وریز، بامیان د تودوخې لوړه درجه 21.4 اسمان زای زای وریز، او روسي برخه کې بدخشان د تودوخې لوړه درجه 40.2 اسمان زای زای وریز.
دا ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د څو لوی ښارونو د هوا د حالات په اړه معلومات له ناجیه ساپی څخه واوریدل. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو ده او وروسته به په خبرونه کې د افغانستان او سیم پر ارتباط تاسو او روسي معلومات ترلاسه کړئ. تاسو خبر یاست چې نن د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امنیت په چارو کې د هغه سلاکار سرتاج عزیزه او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کابل کې دی. د افغانستان ولسمشر او د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایی رئیس سره خبرې کوي، خو دوی به پر کومو مسایلو خبرې کوي په خبرونه کې په دې اړه رپورټ لرو.
زموږ بحث پاکستان سره هم په مشترکو خطراتو باندې ده او هم په مشترکو ګټو باندې مشترک.
په دې خبرونه کې بواوري چې ولی پاکستانی لوړ رتبه چارواکي په وروستیو څو ورځو کې کابل ته ځي راځي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. په همدې خبرونه کې به پر نړیوالو مسایلو د ایران د اټومي پروګرام په اړه، پر د عربي هیوادونو پر اندیشنو او په دې اړه پر رواني غونډي رپورټ درته وړاندې کړو. او په همدې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. اول مطلب مو د افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سفر دی. نواز شریف اول ورده چې په افغانستان کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وخت رسیدو څخه ورسته کابل ته راځي. د 2014 کال کې اخیر ور کابل ته تللی وو. هغه وخت افغانستان د ولسمشر حامد کرزی سره کتلی وو. د نوي حکومت د ټینګېدو رئیس د پاکستان لوړ رتبه چارواکي کابل ته ځي راځي. او په وروستیو څو ورځو کې د دریم ورده چې کابل ته د لوړ رتبه پاکستانی هیات د تګ خبر خبرو. تر دې مخکې آصف علي زرداری د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او د رپورټونو پر اساس د پاکستان د استخباراتو د ادارې مشر کابل ته تللی وو او د افغان چارواکو سره یې کتلی وو. کابل ته د صدر اعظم شریف پر نننی سفر د اوس سره زموږ همکار اجمل تورمان د ټلیفون په لاین کې دی. تورمان صاحب، مهرباني، نور معلومات تاسو سره څه دي؟
بله فرشته جان، تاسو او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن کابل ته راغی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله سره وکتل. دوی دواړو نن ماسپښین په ګډه خبري غونډه کې خبريالان ته خبري وکړي او په بیلابیلو برخو کې په ګډو همکاریو ټینګار وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د افغانستان او پاکستان بس په مشترک ګډو او خطرونو دی. د وویل چې خاوب تروریزم نشته او په افغانستان او پاکستان کې دښمن یو دی.
ایم بس پاکستان سره هم په مشترک خطراتو باندې ده او هم په مشترک ګټو باندې. مشترک خطرات په دې اساس باندې چې لکه چې جناب صدر اعظم سره تاسو ویلي دي او موږ همیشه تکرارو، ښه او بد تروریزم نن نشته. تروریزم ده بچای په پېښور کې یا بچای په یا خلو کې عیني وینه لري، عیني قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو.
د غشند پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ویل چې د افغانستان صوبات د پاکستان صوبات دی او پاکستان تل د یو امن او خپلواک افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی شریف د غشند ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او په دې برخه کې د خپل هیواد د همکارۍ ژمنه یو ځل بیا تازه کړه. ښاغلی شریف په افغانستان کې د طالبانو د عملیات په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دوی په کلکه غندې دي. ویل چې ګډ عملیات به پلانېږي او د پولو په اوږدو کې به یو د بل په همکارۍ سره ترګل لمنځوړو. د پاکستان صدر اعظم د غشند ویل چې یو د بل په کورنیو مسایلو کې مداخله نه کوو او یو د بل دښمن خپل دښمن ګڼو. خغل شریف د غشان ویل چې د بنسټیزو کارونو په برخه کې لکه د سرکونو، برېښنا، اورګاډي پټلۍ د جوړولو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې شوې دي. دا پر اساس حل کړه چې صدر اعظم نواز شریف تر دې مخکې له اجرایی رئیس عبدالله سره کتلی ول او د اجرایی ریاست د وایان پوینا چې دواړو خواوو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې اقتصادي موضوعات او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر سر خبرې کړې دي. د سرچینې په وینا صدر اعظم نواز شریف اجرایی رئیس عبدالله ته پاکستان ته د سفر بلنه هم ورکړې ده. د یادونه ده چې په دغه سفر کې د ښاغلي شریف سره د نوموړي د ملي امنیت او بهرنیو چارو کې سلاکار سرتاج عزیز، لوی درسي اسرائیل شریف او یو شمېر نور پاکستانی چارواکي ملګري دي او دا افغانستان ته د ښاغلي شریف دوهم سفر دی. یاره دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمن اړیکې د پخوا په پرتله ډېر ښه شوي او د چارواکو ترمنځ راشه درشه هم ډیره شوې ده. کارپوهان وایي دا اقدام کاری صادقانه نه وي، نو لري نه ده چې جګړه ځپلي افغانان په خپل هیواد کې د سولې خوند هم وڅکي.
په دې مسله باندې په همدې خبرونه کې نور رپورټونه لرو. ترمن صاحب، کور دی ودان روسه به د پاکستان څخه د پاکستانی کارپوهانو په نظر واوري چې ولی په کابل کې د پاکستانی چارواکو تګ راتګ زیات شوې دی؟ آیا دا د دې معنی لري چې د دواړو هیوادونو روابط ډیر ښه شوي دي او که بل خبره ده؟ خو اول به د افغانستان کې د سیاسي چارو دی څیرونکو نظر واورو. په کابل کې نن صدر اعظم شریف او ولسمشر غنی په یو خبري غونډه کې راڅرګند شول، خو د خبريالانو پښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سیاسي چارو یو شمېر څیرونکو وایي چې د جمهور رئیس اشرف غنی او د صدر اعظم نواز شریف نننې خبري کانفرنس کې زړه مسایل تکرار شوی دي او کوم نوې خبره نه ده پکې شوی. له حاجی سید داوود سره چې په کابل کې سیاسي پرمختګونه څېړي، اسد الله لودین مرکه کړې ده او په پایل کې پښتنه ځینې کړې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبري د څنګه ارزیابي کوي. شغلای حاجی سید داوود وایي
په ظاهر کې دا کوم مطبوعاتي ونده چې د دې دوارو مشرانو ترمنځ وشوه، زما پان باندې تقریبا دا تسلسل د پخوانیو مذاکراتو کوم چې دوی په پاکستان کې کړی وي یا د هغې نه وروسته په مطبوعاتو کې کله کله ډاکټر صاحب اشرف غنی او کله کله د پاکستان مشرانو کولې، په هغوی کې عمده خبرې همیشه دوی کړي دي. د اول ځل لپاره راحیل شریف ته اشاره کړې و چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی. دا خبره بیا هم دلته تکرار شوه. دویمه مسله چې همیش پاکستانی لوري کړې ده، هغه دا و چې ترورستان یوازې پاکستان ته خطر نه دی او افغانستان ته خطر دی، سیمې ته خطر دی او نړۍ ته. زه فکر کوم چې بیا هم ډاکټر صاحب اشرف غنی همدا خبره تکرار کړه. یا ماتلا غزه پوری چې پرون د پاکستان د اسلام آباد په ښار کې د نواز شریف د لوړ پورو چارواکو ترمنځ غونډه شوې وه. په هغې غونډه کې دوی درې اجنډا ځان سره درلودې. یو اجنډا دا وه چې موږ کابل ته رسیږو، باید په کابل کې موږ د مذاکرات په اړه څنګه دا تعقیب شي په دې خبرې سره وکړو. دویمه خبره دا وه چې د پاکستان د لارې هندوستان د پاکستان په ځینې ولایتونو کې یا صوبو کې عملیات کوي. موږ باید د هندوستان مخنیوی څنګه ونیسو چې د افغانستان د لارې په پاکستان کې نفوذ ونه کړي. درېمه مسله هم د ملا فضل الله په اړه وه. متاسفانه نن کوم خبرې چې وشوې او پرون کوم اجنډا چې په پاکستان کې د رسنیو سره شریکه شوې وه، دې سره فرق بلوت.
تیر میاشت کې افغان ولسمشر وجری رئیس ویل چې ډیر ژر به د سولې خبرې پیل شي، په دې برخه کې خوشبيني هم خودل شوې. نن په دې کانفرنس کې په دې برخه کې د کوم پرمختګ خبر ورنکول شو او ولسمشر او وجری پاکستان صدر اعظم هم په دې موضوع باندې ډیر تم نشول. فکر نه کوي چې دوی په دې برخه کې ناهیل شوي دي، د سولې په برخه کې دوی خوشبينه نه دي؟
زما په ان باندې پرته د شک دغه کومه خوشبيني چې د افغانستان مشران د لوده پاکستان ته دا تر یو حده پورې بې ځایه وه. پاکستان په هیڅ صورت سره بې قید او بې شرطه طالبان دې ته نه هڅوي چې هغوی د افغانستان دولت سره خبرو ته کښېني. هغه کوم شرایط چې دوی لري، هماغه استراتیژیک پلانونه او پروګرامونه چې په 1980 کلونو کې افغانستان ته هغوی طرحه کړي دي، زه فکر نه کوم چې د هغوی نه د یو انچ هم هغوی شاته لاړ شي. پاکستان د سولې یو اړخ دی. هغه طالبان چې د افغانستان دولت سره جنګېږي، تر هغوی سره تراوی پور چاوی سره هم راسان تماسونه ولنی ول شي، هغوی سره مذاکرات ونی شي او دوی سره په خوا کې امریکایانو سره پی خبري ونی شي. هیڅ وخت پاکستان زه فکر نه کوم چې بی قید او بی شرطه بی د دغه خونو نه دی افغانستان د سولې پلار کې بستر.
حری صاحب، نن له افغان خبريالانو سره هم ډېر پښتنه وي، اما له کانفرنس وروسته خبريالانو ته د پښتنه کولو موقع ورنه کول شو، تاسو یې لامل په څه کې بولئ؟
دا کوم مطبوعاتي ناسته چې وشوه، دغه ناسته ډېره خبري او محتوا یې ډېره تکراری وه او ټول زاره شیانو طبي خبره ده چې مطبوعاتو سره رسنیو سره مدني ټولنو سره نوې خبرې دي. هغه په دې معنا چې په دې تیرو شپږو اوو میاشتو کې د خلکو د افغانستان خلکو ټول مشکلات وزغمل په دې نوم چې دوی ورته سوله راوړي. امانن دوی غوښته چې همدا خبرې وسره د پښتنو په ډول ماتره کی اما متاسفانه دوی پیدا چې دوی ته ځواب نشته دی لا تر اوسه هغه مرحله ته نه دی رسیدلی نو خبريالان ته دا اجازه ورنکړه چې دوی نه پښتني
بلې او روسي پښتنه غواړم ډیر لاندې ځواب تاسو لرم جناب عادي صاحب په دې شرایطو کې چې کانفرنس کې هم ټول تکراری مسایل تکرار شول او پاکستان هم په خوانی ژمنه تازه کړي افغان حکومت ته څه کول پکار دي ترڅو د سولې په برخه کې د پاکستان رښتینی همکاري راجلب کړي او بل اخر افغانستان د ارمان ته ورسیږي چې سولې او ثبات ولري
او بیا هم د بده مرغه دا وایم ایکاش دوی هم لکه پاکستانیان غوندې چې کابل ته راغله یو اجنډا سره راغله دغه سی یو هدفمن پروګرام ایکاش ډاکټر صاحب اشرف غنی یو ونی مخکې د ملي شورا سره مدني ټولنو سره خلکو سره په شریک کړي وای او دغه نکات د رسنوي د لارې خلکو ته اعلان کړي وای متاسفانه چې دا کار ډاکټر صاحب اشرف غنی ونه ک هغه د یو اجنډا سره راغلی وو دوی اما غیوه په خوانی خبره ده چې د تیرو پاتونو په واسطه په دې ډول سکلونو کې سولې باید افغانستان ته راشي او پاکستان د کومکو کې زه فکر کوم دې کلیشي خبرو نه د افغانستان ولسته ده
وزن دوست کندهار ولایت څخه د ازادي راډیو اوریدونکو د اس ام اس لالاري د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې پیغام راستولې د لیکي پاکستانی چارواکي بار بار کابل تر راځي خو خدای دې وکړي چې دغه سفرونه صادقانه وي عبد الغفار تقوا د سپین بول د څخه لیکلي نواز شریف سفر کړی افغانستان ته زما په نظر به دا ګټور وي خو نو جزئیات نه دی ورکړي له هلمند بریالي جمالزی لیکلي پنجابیان کله هم د افغانستان دوستان نس کېدای ولسمشر غنی باید خوانی تجربه تکرار نکړي قاری محمد مدنی له نورستان لیکي د پاکستانی چارواکو داسې سفرونو پړه خوشبيني حسي د ځان غولول دي خو حاجی شمس الحق له هلمند لیکلي چې دا سفر د خیر او برکت سفر دی په خاص ډول په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبر لپاره اوریدونکو که تاسو نظر لري پر دغه مسله باندې پر تاسو ته شمیره باندې د افغان بي سیم د ټلیفون څخه راستولای سي اوس په ورسو په ګورو چې پاکستانی چیرونکو دغه سفر ته په تسترګ ګوري د ازادي رادیو همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورت لري
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت د جوړیدو را په دی خو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر د کابل څلور د دې وحدت د فوج مشر جنرال راحیل شریف درې او لومړی وزیر نواز شریف دا اولنۍ سفر دی بلخ افغان ولسمشر اشرف غنی او لوی درستیز جنرال شرمامت کریمی هم د اسلام آباد سفرونه ترسره کړی دی په لوړکچه هم دغه راشودر شته په کتو سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ اسد محمد خان وای هند او د سولې پروسې پرته پر سرحد امنیت دغه لیدنو د بحث یو له مهمو ټکو زخوي
موضوع تر موضوع چې کوم د پاکستان او د افغانستان د سرحد باندې چې کوم مسائل دي او اشرف غنی صاحب زما په خیال باندې نو کوم څه توقعات چې کوم دي چې یو هغه لګو د کیسات دي چې بدل د هند استخبارات او په افغانستان کې او بلوچستان کې دغه به اومي او اهمیت لري هغه باندې هم پاکستان خبره لري کوي او زیات تر زما په خیال باندې دغه چې افغانستان کې کوم نن سبا د روان دي شورش روان دي هغه تشويش به د تشويش ته د کندوز تاسو کوم حالات کتلی هغه یو ډیر خطرناک سطح ته راغلی کابل کې دا پر لپسې حمله وشوه ما په خیال باندې دغه تشويش مخنیوي لپاره وزیر اعظم او دغه چې کوم د فوج سره کار بتلی دي
دا چې افغانستان او پاکستان وار لمخه د وسلوالو طالبانو له یاغیتوب سره مخامخ دي خو په دې ورستیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سیمه کې سر راپورته کوي د سیمه هیوادونه اندیشمن کړي دي د افغان پارلمان او د بهرنی چارو کمیټې غړي نادر خان کټوازی په وینا هم دغه غواښتي چې دواړه هیوادونه تماسونو زیاتولو ته اړ کړي دي
لسنه یې سوې لسنه دی یو خدای دې مو د غدي دایښ مساله چې اوس په سیمه کې پورتسوي دا دغه غواسه چې ټول سیمه لپاره نه یوازې د افغانستان د پاکستان د چیرنو د منځنۍ اسیا ته پرسی پوری ایران لپاره دغه د ټول لپاره دغه غواخ دا او پاکستان هم نه غواړي ستنه نور پاتې دغه په اندیوا کې پاتې شي نو د پاکستان دغه وسنې سره د جمهور صدر اعظم وسنې سفر ته خلک یلمن دي زه خو یو نه پات غنم
افغانستان هڅه کوي چې پاکستان وهڅوي د سولې په خبرو کې یو پریکړنده رول ولوبوي که څه اسلام آباد په اصول کې رول لوبول منلي خو د نادر خان کټوازی په وینا په عمل کې پاکستان ته لا هم ډیر څه کول پکار دي
خو د افغانستان خلک د سفرو کمیت یا اندازې ته نه ګوري چې افغانستان ته څو سفرونه وسو. داسې خو د پخواني ولسمشر تقریبا 19 سفرونه پاکستان ته کړي وو. دا سفرونه په افغانستان خلک عملاً یو نتیجې دي سفر غواړي. نو که چېرته د پاکستان حکومت عملي ګامونه پورته کړي وایخلي خو درسته خبره ده، او که نه دا یوازې دا سفرونه چې تا یاد کړو چې ډېر سفرونه دلته هغه کېږي. نور د افغانستان او پاکستان دغه اختلافات ډېر اوږدې یو میاشت یو کال کې دغه سره هغه کې خو لار ورته ورسېم خلک به خوشحاله.
خو زیاتره کارپوهان دا فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو تګ راتګ پر خپل ځای یو ډیر مهم او مثبت ګام دی چې د دې خبرې څرګندوي کوي چې کابل او اسلام آباد غواړي لانجې له ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو پر انټرنیټ واورئ. نو که انټرنیټ لري د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. ازادي راډیو پر فیسبوک سره. نو تاسو کولای سئ د خپلو ټلیفونونو په لارې حتی ازادي راډیو تعقیب کړئ، او ازادي راډیو پر ټویټر هم ستاسو تاسو هر وخت د ازادي راډیو پر ویبپاڼه باندې د افغانستان د مختلفو ځایونو ویډیوي رپورټونه حتی کتلای سئ. په دې خبرونه کې به ورسته تاسو ته د ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوو. خترغو پوری رپورټونه لرو. د امریکا ولسمشر د خلیج د عربي هیوادونو مشران په کیمپ ډیوډ کې غونډه تور په لدی، خو دغه سرمشریزه چې ټاکل شوی سبا او بل سبا تر سره سی په خلیج کې د ایران لخوا د وی نیابتي جګړې د سوری لاندې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي چې د خلیج عربي هیوادونو ته یقیني کړي چې له ایران سره اټومي موافقه به په سیمه کې امنیت او ثبات نور هم غښتلی کړي. خو زیاتره عربي هیوادونه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د موافقه په اړه ورخطا دي، او اندېښنه لري چې امریکا د دې پر ځای چې په یمن، لبنان او سوریه کې د ایران لخوا پر نیابتي جګړو تمرکز وکړي، زیاته توجه یې اټومي موافقه ته اړولې ده. د روسیو رپورټونو مخې د ولسمشر اوباما په بلنه د کیمپ ډیوډ په دې غونډه کې د خلیج د عربي هیوادونو یوازې دوه مشران د کویت او قطر امیران برخه اخلي. سعودي عربستان تیر ورځ اعلان وکړ چې پاچا سلمان بن عبدالعزیز خپل ولیعهد مؤظف کړی دی چې د ولسمشر اوباما په قربتوب د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د سعودي پلاوي استازیتوب وکړي. ډیپلوماټان او کارپوهان وایي په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما هڅه کوي له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یو موافقې ته ورسیږي، د خلیج سنی مذهبه عرب مشران ایران د دې سیمې د امنیت لپاره د بې ثباتۍ اصلي سرچینه ګڼي. د کارپوهانو په خبره د کیمپ ډیوډ په سرمشریزه کې د زیاتو عرب مشرانو نه ګډون د ایران پر وړاندې د ولسمشر اوباما له پالیسۍ سره د هغوی مخالفت او د متحده ایالاتو ولسمشر ته د نه درناوي څرګندوی ده. په امریکا کې د متحده عربی اماراتو سفیر له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې ویلي د خلیج عربي هیوادونو له امریکا غواړي چې د ایران له خوا د غوښ پر وړاندې واشنگتن دوی ته لیکل شوی ضمانتونه ورکړي. د غراز د خلیج عربي هیوادونو له متحده ایالاتو څخه د F-15 ډوله مودرنو جیټ الوتکو په شمول د پرمختللې پوځي ټکنالوژي غوښتنه هم کوي.
د ازادي رادیو او ریورسټ د ازادي او ریډونکو پروګرام لرو. په پوره څلور نیم بجې به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډې سم درته وړاندې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي رادیو د نن ماښام تر وو بجو پوری تاسو ازادي رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو شفیع الله نیمروز لیکي دا سفر به پایلې دی په دې خطر چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې سول راسي او افغانستان جوړ شي. خو فرید نوروزی لشکرګالی کې پاکستان په خپل له طالبانو په تنګ دی، نو دغه سفرونه د دې لپاره کوي چې خپل ستونزې هم حل کړي. یو بل اوریدونکي عمرې لیکي د افغانستان حکومت به د سولې په خبرو کې طالبانو سره بریالي نشي ځکه حکومت له طالبانو غواړي چې تسلیم شي افغان حکومت کولای شي چې په خپل پیوونه کې کوي غواړي سولې ټینګ کړي احمد ظاهر له کندهار لیکي پاکستان به هیڅ کله هم دروغو چې د ډیورن سند لاسلیک نشي افغانستان ته سولې پرې نشدي محمد عیسی لیکي موږ خبر یو چې پاکستان دوه مخې دی خو یو بل اوریدونکي مظلوم یار له هلمند لیکي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دا سفر ښه سفر دی اوریدونکو دا د ازادي رادیو دا اوریدونکو خپل نظرونه دي ازادي رادیو په دې کې کوم نظر نه لري او ست د ساعت د څو مهمو خبرونو لنډیز احمد شیبر وړاندې کوي
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په کابل کې لافغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې دوی سره منلې چې په دواړو هیوادو کې د سولې او ثبات دروستلو لپاره به په ګډه کار کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې نړیوال ریاست په یو نوې سروې کې ویل دي چې دا مهال په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي په نیپال کې نن زلزلې لشتر لټه شپږ ډېر ستنه وشلې دي او نشته زر تنه هم ټپیان کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنند توري بهیرې په استراحتي سوچي کې د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکرين په ختیځ کې روان کړ کېچ پر سیاسي حل لارې خبري وکړي او همدارس به د سوری پر جګړې وشخي شي د روسي د اپوزيشن مبارزين وایي چې ماسکاو تر یو میلیارډ ډالر ډیر پیسې د اوکرين په ختیځ کې د بیلتون غشتونکو په ملاتړ لګولې دي او په دې جګړې کې لشتر لشه 200 شل روسي عسكر تر اوسه وژل شوی دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن او سبا د عربي هوادو له یو شمیر مشانو سره په کم دیبیت کې غونډه وکړي د سشکاري چې پر دې غونډه به په سیمه کې د ایران د نیابتي جګړو حالو ځلو حالې ځلي سوري وغوړوي امنیتی چارواکي وایي چې د القاعده شبکې یو ولایتي قماندان له خپل دریو ملګرو سره د یمن په موکلا شهر کې پرون د امریکا بي پيلوټ الوتکو ووشه او د فرانسې ولسمشر پر متحده ایالاتو ژغ کړي چې پر کیوبا له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې لګول شوی بندیزونه لری کړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
چکل سوی پنځ ډیر اتونکو کې د مالولو یا ویلچر چلونکو جنو باسکټبال ټیم د دوه ورځنیو مسابقو په هدف هنته ولارسي د غلوبته د چمتوالي لپاره د دوشنبه په ورځ په کابل کې د هرات کابل او مزار شریف ټیمونو ګډون کړی وو په کابل کې د مالولینو د ملي فدراسیون مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل د مسابقې به دوه ورځې دوام وکړي او له دوه ټیمونو به یوازې یو ټیم غوړسي ترڅو هنته د راتلونکو لوب لپاره ولېږل شي هغون جنو چې په دې لوب کې خاخسته د ډول سیالي د مالولو لوبغاړو د هڅونې لپاره ګټوري بولی د سیالي د مالولینو د ملي فدراسیون او د سره صلیب د نړیوال کمیټې په همکاري ترسره کیږي د افغانستان د ګلف فدراسیون چارواکي وایي د ګلف تریتنه لوبغاړي به د سارک یا جنوبي اسیا هیوادونو په مسابقو کې د ګډون په هدف سبا هنته سفر وکړي د دغه فدراسیون مرستيال محبوب شاه ازادي رادیو ته ویل چې دغه مسابقې د هندستان د بنگلور په شار کې د می میاشتې له 12 تر 18 نیټې پورې جوړیږي شاغلي محبوب شاه وایي لدې مخکې افغانستان یو ځل د سارک له هیوادونو سره په نړیوالو لوبو کې ګډون کړی دی چې کومه نتیجه یې لاسته نه دراوړي د ګلف په لوب کې د ټیمونو ترمن سیالي نه وی بلکې لوبغاړو ته د دوی د لوبي په اساس نمبرونه ورکول کیږي او د لاسترغلي نمرو لمخې درجه بندي کیږي د افغانستان د پینپنګ فدراسیون وای په کابل کې د دې لوبي د شزینه او نارینه لوبغاړو تمريني لوبي پیل کړی دی په کابل کې د دغه فدراسیون مرستيال عبدالحامد رسولي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل دغه تمريني لوبي د پینپنګ ورزش د شی ودی او د لوبغاړو د تجربه د زیاتوالي او په لوب کې د قوانینو د زده کړې په هدف تر سره کیږي شاغلي رسولي وای دوی هڅه کوي چې راتلونکو انتخاباتي لوب ته لوبغاړي پوره چمتووالی ولري دی وای د تمريني لوب سره یو ځای نظری سیمینار هم لوبغاړو ته ورکوي د پینپنګ دغه تمريني لوب په اونۍ کې 15 ورځې جوړیږي
سات د دې سات خبرونه مو تر 15 بجو ده. د پاکستان د متحده قومي غورځنګ یو پخوانی او پیژندل شوی غړی سولت مرزا نن سهار د بلوچستان په مچ زندان کې اعدام شو. دی په کراچي کې د برېښنا د څنګ دیوال ورته افسر په وژنه تورن. دی په 1999 میلادي کال کې د مرګ په سزا محکوم شوی و. د ده د اعدام د پیښو په اړه په بلوچستان کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل رپورت لري.
د پاکستان د دولتي ټلویزیون د خبر لمخې سولت مرزا نن سهار د 15 بجو په شاوخوا کې د بلوچستان په تر ټولو لوی مچ زندان کې اعدام شو. نوموړی د متحده قومي غورځنګ په خوانی غړی و چې په کراچي ښار کې د عامو خلکو او لوړپوړو حکومتي افسرانو په وژنه تورن و. نوموړی 19 کال مخکې د کراچي پر نړیوال هوایي ډګر له بینکاک څخه پاکستان ته د راستنېدو په وخت ونیول شو او په 1999 میلادي کال د برېښنا د څانګې د یو مشر شاهد حامد د وژنې په تور په محکوم شو. د پېښور پر ښوونځي د تیر کال تر برید وروسته چې په پاکستان کې د اعدام د سزا بندي پورته شو، نو د سولت مرزا د اعدام اعلان هم وسو چې ټاکل شوی و د مارچ پر 13 نیټه په مچ زندان کې اعدام سي. خو نوموړي تر اعدام څو ساعته مخکې په یوه مرموز اعترافي ویډیوي پیغام کې چې په هغه شپه د پاکستان په ټولو ټلویزیونونو کې خپور شو تور ولګاوه چې دی د برېښنا د مشر وژنې ته د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین او د دې ګوند ځینو نورو مشرانو هڅولی و. په کومه قضیه کې چې زه د اعدام په سزا محکوم شوی یم، د برېښنا د څانګې د مشر شاهد حمید صاحب مرحوم د وژنې په تور، د دې لپاره بابر غوري چې د متحده قومي غورځنګ یو مشر دی، موږ خپل کور ته ور وبللو. موږ څلور کسان وو. بابر غوري په خپل کور کې له الطاف حسین سره خبرې وکړې. الطاف حسین د بابر غوري په وسیله موږ ته د شاهد حمید د وژنې امر وکړ. تر هغه وروسته دا پیښه وسوه. الطاف حسین به تل د متحده قومي غورځنګ د مشرانو او کله کله په خپله مستقیم موږ ته د دا ډول وژنو امرو د سولت مرزا تر دغو تورونو وروسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوموړي اعدام وځنډاوه او له ده څخه پر متحده قومي غورځنګ د لګېدلو تورونو د سپیناوي لپاره د پلټنې یوه کمیټه جوړه سوه چې په مچ زندان کې له نوموړي څخه په دې اړه پوښتنې ګروېژنې وکړې او د مې 12 یې د اعدام نوې نیټه وټاکل سوه. د مرزا خویندې، وروڼه او د کورنۍ نور غړي پرون دوشنبه له هغه سره د وروستي دیدن لپاره مچ زندان ته ورغلي وو. خو د هغه مېرمن نګهت مرزا په اسلام آباد کې و چې په مرکزی حکومت د خپل خاوند د اعدام نیټه یو ځل بیا وځنډوي، خو مرکزی حکومت یې غوښتنه ونه منله او نن سه شنبه سهار وختي په مچ زندان کې اعدام کړ. متحده قومي غورځنګ د خپل دې پخواني غړي سولت مرزا تورونه په کلکه رد کړي وو او ویلي وو چې دا د دوی د ګوند د بدنامولو یوه دسیسه ده. خو دغه ګوند په کراچي ښار کې د زرګونو کسانو په هدفي وژنو تورن دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
نن تاسو د ازادي رادیو په خبرونه کې واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په کابل کې دی او دی و لوړو په پاکستاني هیئت سره کابل ته تللی. په دې اړه مو د اوریدونکو نظر غوښتی وو. د افغان بیسیم په ټلیفون پراته سوتل سپان شمیره باندې بیخي زیات پیغامونه راغلي دي چې دا به وروسته په خبرونو کې یو په یو درته ولولو. ما ځینې اوریدونکي چې دا اوس د کمپیوټر په صفه باندې د دوی خبرې لیدلی سم په دوو ډلو وویشل. په او کسانو چې مثبت نظر درلود د سفر په ارتباط یو اوریدونکی عبدالخالق له هلمند او بل اوریدونکی زیرکو. نور هغه اوریدونکی چې د سفر ته خوشبینه نه دی هغه حبیب الله د هلمند څخه دی، دولت زی د کندهار له میوند، اسد الله سمدی له هلمند، نصیب الله الکوله کندهار، عبدالباقی د هلمند نادلیل ولسوالۍ څخه او ډیر نور اوریدونکي. نو که تاسو په کومه مسله باندې نظر لرئ د ازادي راډیو سره شریک کړئ. پراته سوه تلس شمیره باندې د وخت په پام به یې درته ولولو. یوه تازه سروې څرګندوي چې په وروستیو څو باندې شلو کلونو کې د هغو په زرګونو کسانو څرک نسته چې اروپا ته د یو ښه ژوند په هیله پلارو په تیره بیا په اوبو کې ډوب شوی دی. اروپا ته له خطرناکو لارو د غیر قانوني مهاجرینو د تلو ستونزې ته په وروستیو کې اروپایي مشرانو زیات پام اړولی او دا په دې خطر ده چې په وروستیو میاشت کې سلهاو کسان یوازې د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته د تګ لپاره ډوب شول. نوریاس نوري په دې اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ نور جزئیات وړاندې کوي.
د تقریبا ټول هغه کډوال چې په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د ژوند په هیله پلارو کې مړ شوي ترک نه دی لګېدلی. دا خبره د هالند یو پوهنتون په نوې څېړنه کې کړې ده. رویترز خبری آژانس راپور له مخې د جنوبي اروپا چارواکو د 1990 او 2014 کلونو ترمنځ د 3,138 کسانو چې مهاجرین بلل شوي مړي موندلي. حال دا چې یوازې د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1,800 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دغه نوې څېړنه کې چې د امستردام آزاد پوهنتون کړي د لومړي ځل لپاره د جنوبي اروپا په هیوادونو کې د مړو شوو کډوالو رسمي ارقام څېړل شوي دي. د هغو غیر قانوني کډوالو چې په لاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، دغه کډوال چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د جګړو له امله د امن ځای موندلو په لټه په لارو کې له سترو خطرونو سره مخامخ دي. دغو خطرونو ته یو ځل بیا د اروپا د مشرانو پام وروسته له هغې واوښت چې تیره میاشت 900 کسان د مدیترانې په سمندر کې ډوب شول. دغه کډوال له لیبیا څخه په یوې زړې کښتۍ کې سپاره شوي وو. دغه پیښې په سمندر کې د اروپایي اتحادیې د ژغورنې د عملیاتو د پیاوړي کېدو لپاره غوښتنې وروسته له هغې زیاتې کړې چې ایټالیا تیر کال د ورته مقصد لپاره د ساحلي ګارډ یو ماموریت وځنډاوه. خو پروفیسور توماس سپیکر بویر چې پر دغه څېړنې کار کړی وای، په دې اړه اساسي بدلون د دې اړتیا زیاته کړې چې هغه خطرونه وڅېړل شي چې کډوال ورسره مخامخ دي. دی وای د جرمني، هالند او برېټانیا سیاستوالو ویلي وو چې په دغه بڼه ستر عملیات به ډېر خلک د اروپا تک ته وهڅوي او ډېر خلک به خپل ژوند له لاسه ورکړي. خو د اپریل له پیښې وروسته دوی خپل دغه نظر بدل کړی دی. سپیکر بویر زیاته کړه دوی اوس پر هغه څه ډېرې پیسې لګوي چې څو میاشتې مخکې ویلو چې د ډېرو خلکو ژوند به واخلي. د دې په وینا دا غیر مسؤلانه ده. مخکې له دې چې په دې اړه پوښتنه وشي چې دغه فرضیه څومره درست دي، دوی مهمې سیاسي پرېکړې وکړي. د دغه سروې په لټون کې د خپلو څېړنو په نتیجه کې دې ټکي ته رسېدلي چې د 1990 او 2000 کلونو ترمنځ د کډوالو مړینه پرله پسې مخ په زیاتېدو ده. له 1990 کال راهیسې دغو کډوالو چې مړي پیدا شوي یوازې د 40% هویت یې معلوم شوی دی. نور له افغانستانه نیولې تر افریقایي صحرا پورې کډوال بې نوم او نشانه پاتې شوي دي. سپیکر بویر له اروپایي دولتونو غواړي چې د اسنادو د ثبت یو مرکزي سیستم رامنځته کړي. داسې یو سیستم چې د نورو اسنادو تر څنګ پکې د مړو د ځینو نښو نښانو عکسونه هم وساتل شي، تر څو سور صلیب یا ورته نور سازمانونه وکولی شي چې د مړو هویت معلوم کړي.
د ازادي راډیو شمیر اوریدونکو، پاکستان کابل ته د پاکستان د سرازم پر سفر پیغامونه راستولي. مظلوم یار په د سفر باندې خوشبینی څرګنده کړي. جانباز فهیم لیکلي دی پاکستان یو داسې واده چې په پردي خیرات کې سپی پلرګي وهي. فرید نورزی لیکلي پاکستان خپل د طالبانو لستون سره مخ ته نو لدی عمله کابل ته راغلي چې د ستونزه مطرح کړي. حمید ګل له خوسته په ډېره خوشبینی څرګنده کړي. مسعود حنیفی، شاه محمد سنگین او ډیر نور اوریدونکو نظرونه څرګند کړي دي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونی مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي دي چې یو شمیر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینو دوستانو ویلي چې په سیمو کې بیلابیل مخابراتي شبکې سم کار نه کوي او له مسولینو څخه غواړي چې د غستون زورته هواره کړي. د نام نیو تعلیم له پاکستان څخه د راستنسیو کډوالو ستونزې، د کلینیکونو نشټوالی او نور بیلابیل شکایتونه مشتره رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې به درته خبرو کړو. نور منځندم دغه خبرونه د یو اوریدونکو پر ځخ په لوي چې وای د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د کاریزونو وب کال تر بل کمی سوي دي. دلیل څه دی لدا به وورو
ورسله سلام از د ازادي راډیو له خبرونکو څخه د اهل لرم چې د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې غیر قانوني برمی او چایاګي کې زیات شوی وبا د شمسیانو په ذریعہ را باسي. هغه بيدل لکه مزورورات او بره وانی دا معدن دي د ټول خلکو مشترک مال ده. فائدہ کی دا د دې ولایت او د لو سعودي د خلکو په ډیر غټ ځان تمامي. والسلام.
السلام علیکم. زنیز محمد نیرهار او رسندین نیرهار ور د چبرهاول سوالی د سپینمات نه خبرې کوم. ضرور از موږ په کاریا کې نه کې نشته او نه مکتب شته او موږ نیکتم ضرورت لرو او مکتب تم ضرورت لرو. بارستان پیغام دا واتس اپ کړی سره. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسمه شر او للوکو شرواکو د خدای وسنه لرو د زابل پرامنیت کې څنګه نظر ورکی او هم داسې دي یو تسلیم ورته برابر کړي له کومې لارې چې مخنیوی کېږي او موږ خوشحاله یو چې مخنیوی وشي.
بله السلام علیکم، زه د اروزګان اوره د ګزاز ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په ولسوالۍ کې چې د افغان بیسوم درې افغاني خو په ټول افغانستان کې نیم افغاني مصرف لري. زموږ په ولسوالۍ کې درې افغاني مصرف، موږ د لوړ مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه د افغان بیسوم خاده فعاله کې او درې نیم افغاني پر وېکا مصرف ولري. وسلام.
سلام علیکم ورور، زما نوم جمعان د کوچی ما دا د کلاب د جلدک د ولسوالۍ پوسټه د مو خزو باندې ټکان کې وي. خزو تکنداري کې وي دا مالونه او بوته نه پریده د خدای روح د پښتون ورته نسو دا چارواکو ته چې دا پښتو ده دا اسلام ده دا غیرت ده دا وغان ده دا اوس چې شای دي دلته راوسی دي غلاوي کې خزو ته باندې خبرې کې خلک وي د خدای روح و ما ویل دا راکم خلاصې.
ازاد ارادو ته سلام، بلد سلام مصطفی ام د کندوز د امام صاحب نه تاسو سره په تماس کې شوم. دولت نه دا خواهش لرم چې دا وانونه چې په مونږ باندې نه راوړي د دواړو خوانه مونږ مړ شو، هم د دولت د خوانه وانونه راځي مونږ په کورو لګیږي او هم د طالبانو د خوانه مونږ خراب شوي او ډېر مړي مړ کړي دي. او دولت دې زمونږ تنور توجه وکړي، د غټې سپاس دې په مونږ باندې نه استعمالوي. سلام علیکم.
سلام پر تاسو استاد پر قدر منو همکارانو باندې عبدالقادر تکین د کندهار خبرې در سره کوي. زموږ هغه تجاران چې د هیواد څخه بهر خپل پانګونه اچوي او د هیواد څخه بهر په نورو هیوادونو کې خپل تجارت د پاره کار کوي او پانګونې په نورو هیوادونو کې، زما په نظر که دغه تجاران د افغانستان اوسنی حالت ته وګوري، د افغانستان د خلکو حالت ته وګوري، د مظلوم ولس حالت ته وګوري، نو دوی دې راسي په خپل هیواد کې دلته پانګونه وکړي، فابریکې دې رامنځته کړي. وګوري نن زموږ تاسو په هیواد کې زیاتره ځوانان بیکاره دي، ځینې ځوانان د بیکاري د عمل په مخدره توکو باندې لاس پورې کوي، چې دغه اساسي خبره ده. او مکلف دلته زموږ تجاران دي، د کرپ زموږ دولت دی، دولت خو دې تاسو وګورئ تر هغه اندازې پورې پاس راغلي چې بیکاره ځوانان تر اوسه پورې کار نه سپیده کولی. نو په کار ده چې زموږ هغه تجاران چې اوس په خارجي ممالک خپله پانګونه کوي خپل هیواد ته دې راشي، دغه حالت ته دېم لږ وګوري، دې حالت ته په کتو سره خپل کارونه پیل کړي. ډېره مننه، تشکر.
بله السلام علیکم، زه خیر محمد اچک زید اوروزګان ولایت د ګزار ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه دا وایم چې په افغانستان کې هېڅکله سوله نه صرف لري چې خارجیان زموږ د ملک ونه وځي. مننه، خدای تعالی.
الو السلام علیکم، نظر خبرې کوم. ته بعد نه مونږ اتلس کاله کېږي چې پاکستان راغلي وو، هر څه اسنادونه هر څه بینک پیسې جمع کړي دي او موږ ته چې دل د ټولو ځمکې چې سړکونه چې دی د ماجرونو ریس خرڅ کړي او بل ته ورک د موږ لس کال انتظار وکړو، موږ ته اوس خپل حق نسپارل کېږي. او موږ د نوي وزیر د کډوالو نه غواړو چې زموږ غم زر ته زر وکړي او د جهال آباد ماجرونو سره ریش او نژدې نه وګوري چې دې خلکو څال دی او په کمه معیارونو باندې دا خرګوډي ورکول کېږي او په کمه معیارونو کار شروع دی. زموږ د نوي وزیر نه ډېره چې خواهش همدغه ده چې یو ځل د جهال آباد ته چې دی وګوره او نظارت کې وکړي او د دې خلکو سره دې مصیبه وکړي او دې ګوري. موږ لس کاله وشو چې راغلي بانکونو هر څه کوم پیسې جمع کړي او موږ د مستحق خلک یو، موږ د ځینه نه راغی. وسلام.
السلام علیکم، زه د اروزګان ولایت ګزاب ولسوالۍ ناصری خبرې کوم. زه د صحت امنیت رئیس صاحب دا خواهش کوم چې زموږ ولسوالۍ ته د شفاخانې ته دوا راځي او د شفاخانې څخه د ډاکټران چې دي د زموږ شفاخانې ډاکټران دا دوا راوړي په درملتونو کې خرڅوي. موږ صحت امنیت رئیس صاحب دا خواهش کوي چې موږ نور ډاکټران راولي او یا دغه دوا کار سمانه کړي. مننه، د خدای په امان.
سلام علیکم، زه د کابل اوسیدونکی یو ټیکسي ډرایور یم. موږ د دې ترافیکو د لاسه په آزاد کې چې د سیاغه ورځې زما موټر معمولي دی او بل موټر سره ولګېد، نو داسې فکر وکړه چې دی او 400 یا 500 روپۍ خبره وه او دا مسله ځای په ځای حلېدله. د ورو ورو موږ نه پلیټ په کې واخیستو چې بیا ته سبا ته راشه او بیا سبا دې لپاره غواړي چې ورو ورو دې هم نه روپۍ وشکي. موږ شبانی نه ایله چې د دې ترافیکو غم وخوري چې ډېر دې نه په آزاد کړي.
سلامونه د ازادي رادیو وینکو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. سلام حیدر د پکتیکا ولایت د خوشامن د ولسوالۍ د مخابراتو وزارت د ماده غوښتنه ده چې زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ هنتن کار نه کوي، لکه څنګه د دغه مامرخیلو ولسوالۍ نه د ډیلي ولسوالۍ هنتن نشته، ټلیفون کار نه کوي. نو زه خواهش لرم، ارزو لرم چې انشاءالله موږ د دغه هنتن جک سي فعال شي او موږ ته کار راکړي. وسلام با احترام.
السلام علیکم، مرد اشرف غنی ولسم شخصه قدر هیله داره که در مشتبه در کار زمینه برابره که مرد چه در کن سر بابا یعنی در سر بابا مرد در تاره ورد رو باید در اقا مرد اخوایشه چه در کنی اقا باید در مرد رکلی یعنی در مرد باش داشت سغره کش منا مرد تاشت کار کنو تا مرد رای ورد او گلی چه مرد تاره ورد که وز کارو بارنست مو به کاروی بی نایید چه ایسایی چه نیسو مګر دا څه خدای له دې چې د مشر کاروبار برابر کړي او څه زمينه مشر برابر کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه عبدالرحیم د کندهار ولایت د برایید سن خبر سایز سره کوم. زه په کندهار کې ولا اورور خواري دي خلنه سره خواري څخه چې به شي دې چې سات پر مخ خراب شوی دی اورور ولا کړ لا ثواني د ورځې پیدا کړي دا جنگ جدل دا به خاري ستي سيزونو کټایس هله وکړه هغه مزرګ در مشران اور ورسوي چې کارخانه پاپټای شي ته په کندهار کې فعاله کې به فیکس سات پر مخ خراب شوی دی اور کغلې هم دا به خاري ستي دا کې دا جنگ هم دا به خاري ستي دا کې بس لوغنه وکړه مزرګ در مشران پر ورسوي یو کوشش وکړي او پاپټای کارخانه ته مستجوره کې پر خاري شوبره. والسلام.
وعليكم السلام. محترم اورور، تاسو پیغام د خبر کړ ک تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدلې وینو. ازادي رادیو پر دې موضوع یعنی د کاري فرصتونو پرمسته کولو او د بیکاری ستونزو د عواقب و پاړه لبیل بیل چرواکو سره وړاندې هم خبري کړي او راپورونه مخبره کړي دي. البته دا ستونزه واقعا د افغانستان په بیل بیل سیمو کې سته او چرواکي هم مني، خو موږ به هڅه وکړو چې بیا هم تاسو او د نورو دوستانو شکایتونه او مشکلات مسولینو ته ورسوو. په دې هیله چې دغه ستونزه ژر تر ژره حل ورسي د نورو دوستانو پیغامونو ته به هم ورسو.
بله، السلام علیکم، زه فرید احمد گزابی د اورزګان اولاد د گزاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ چې د افغان لیسو خاطر دا پر د دکادر افغاني مصرف لري. موږ د افغان لیسو د مخابرات شرکت رئیسان سره دغه هیله کوو چې زموږ په ولسوالۍ کې باید دغه مشکل حل کړي. وسلام. مننه خدای په امان.
زه یو تن زکون کې د ګرمشیر څخه مې اړیکه نیولې ده. د اشرف غنی څخه هیله لرم چې د ګرمسیر مکتب ته زیات پاملرنه وشي. زه چې زده کوونکي سته او استادان کمبود لري.
سلام علیکم، د میدان وردګو نه مې زنګ وهلی ده صاحب. راجی دغه معلمینو باندې خبرې کو، رئیس جمهوران دواړو وعدې ورکړې چې د معلم معاش به جګېږي. د معلم معاش ریټ نه دی سوا یاته ده، زه مې معقول د معلم ګرځولی. هغه د معلمانو ډېره وضع خرابه ده، ډېر مشکلات سره لاس ګریوان دي. کله چې معلمانو ماشونه له خیره سره جګ سي ډېره به خی او معلمان به مفتي سي شاګردانو ته په ډېر ښه شکل سره درس ورکړي. مننه کوم.
السلام علیکم، زه خپل سلامونه د هغې ازادي ته وړاندې کوم. د شیندان ټول کوم د شیندان په ولسوالۍ کې مکتبونه د اطراف مکتبونه ټول مسجد کړي د معارف دغه اغه رسمي معلمان نو درسې کوي، د معلمانو ماشینې نو ورکړي ورکړي او دغه او سره د نه نه ځکی امید ده چې دا موږ زه غواړم ټول مقامات ته ورسې ساس خدیر ایمان.
په رحمان مد زارن ولایت نه خبر تاسو مو سم د سنی ولای دی کیلومتر وانه موږ را د شو نه کیلومتر دی اوسله 15 تنه بوري چرته تر اوسه د پایسي خلې د نمبر تر اوسه د روته د کندور د پټن 15 وی فوی خلې او د ویس تر اوسه د پایسي خلې دا نه چې چې د خاله کې ور ور د تر اوسه ګون کاوی کو بور مور نشته دی ور غره کلو استادور چالي مې ولورې درې درې میاشتې کې هیوا په دې خدای لري نه سیوی خو.
السلام علیکم، جناب احمد خبر کوم تاسو نو سره د راځم نه حال څه پوره حواله د څنګه حواله سوال څه څنګه ما د کلی څخه مونږ کلی کوم مکتب نه تا چې نه تر څا دا شوم خدای دې چې مو تا مکتب او کې نه ویو کې او ګیر اړتیا ورته د مرزانو سرکانم دې سرکانم هم دې او لارې ما ته وګړه دا او ته چې یاره ما ته جاغه وړي مریض روغ وسه غمري امر کې او دا هغه څنګه ول د فشار نه هلته دغه ده چې موږ ته ټینګ جوړ شي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زما سوال دغه دی چې دغه کوم سامانونه چې د دې په کندهار کې دي په افریقا کې تولیدي هغوی نسبت و هغه ته ډېر ګران دي چې د خارجي څخه راځي چې موږ دوی ته وایي چې دا ولې ګران دي دا دې په جواب کې مسته وایي چې وایي مثلا په دې په نورو خام مواد باندې ډېر مسله کې او بس موږ ګران دي او کارګر موږ ګران دي ځای نه لرو. نو زما سوال دغه دی چې مثلا د خارجي شیان چې وځي په ځای باندې باید ډېر مسلات ولېږي چې نسبت مو تر هغې دا ګران تمام شي او خلک ته وځي او د خپل داخلي تولیدات په وکړي. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. د خروار نه درېګم د خاورې کلی و چې دن کيما د ما دا پیغام د اشرف غنی ته چې باید د خاور کلی کې او کلینیک نشته باید کلینیک منځوره شي د هغه خاله مریضان په خرو باندې وړي هغه ټول مرسلو و سلام.
ازادي راځو ته دا پیغام پرځم چې دا غزما پیغام به اسمان نشروي په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې دومره بندیان تر اوسه پوری په هیڅ قانون په هیڅ بچی کې نه راغلي لکه د دې اشرف غنی او د دې کرزی په بچی کې چې راغلي دي او دغه د وګړي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ته دا پیغام پرځم چې د خدای پر لیاسته د قران پر لیاسته باندې ته د دې الله زره مخلوق چې تا د مواد مخدر پر جرم باندې ولې ته دې کورو ته وګورې چې د دې ژوند د څنګه چې د افغانستان په ژوند کې دغه دی واس وکړه دغه نه قدرت وکړه چې ولادي امریکا ته موږ تاسو کتل چې تاسو ته پیغام راغلی ته ولادي د سولې خبرې دی په ډالرو خرڅې کړې رااله را تکشینه ته پر تلویزیون ښکارا ته وکړو بچانو ته بس دوی پاتې دا بچی راولي خدای دې سولې راولي خدای دې دا بندیان په خیر آزاد کړي تاسو په پولیسو کې څه تور شپه ده یو شپه په خانه نه لري ټول مریضان پراته دي چې د شفا سره یې نه سچې چې پښتنه یو کې څونه ولا کا خلګنه نه باسي دا زما پیغام زه مو کړی دې باندې مور اتمان دې نه شروي خدای دې وروره ته څه ته اچي او مخ تم شه دا زما پیغام نه شر کوي چې زما د زړه یو درد دې باندې مور
مور کې دغه د استاسو د زړه درد او ګيله مخبره کړه. هله د چې مسولینو اوریدلې وي او نه یوازې استاسو بلکې د ټولو دوستانو ستونزې حل سي. البته د یادول ورد چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه سرګندوي بلکې استاسو دوستانو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی ده. د خبرونه په پای کې د ټلیفون شمیرې اعلان وو تر سره ویل کی او که په خپل شاو خاصمو کې ستونزې لرئ نو موږ سره شریکولای سي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ته تزړه زخم می پاري شوم رو سوانا پياري درغه دو امید می نشته تزړه زخم می پاري شوم رو سوانا پياري پزړه زخمی تورې بلا پړلې اما تزړه زخم می کاري شوم رو سوانا پياري پزړه زخمی تورې بلا پړلې اما تزړه زخم می کاري شوم رو سوانا پياري تو دې سترګې کوماري درته کړم نالګاري ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਕਾਰੀ ਸ਼ਵਮ ਰੋ ਸਵਾਤਾ ਬਿਆਰੀ